وی وی ډیبا د دې ماخمنه خبری خبرونه د اهم ریپورتونو سرټکی د صدر ترامپ مشهید د امریکا نوی انتظامی د دې هواد بهرنی مرستې ځندولې دي د دې اثر په مختلفو ملکونو کې وی بل اکثر دیموکرات ګوند د ترامپ هغه ګامونه چیلنج کړي چې د فدرال حکومت ځینې اخراجات یې بند کړي پوره تفصیل به واوري ډونالد ترامپ د خپل دویم دور صدارت کې اولنۍ بهرنی مشر چې واشنگټن ته رابللی د اسرائیل وزیر اعظم دی بنیامین نتنیاهو به آینده هفته په سپینماڼۍ کې د ترامپ سره ګوري د دې لیدنې د بحث موضوعات به څه وي د خیبر پختونخوا په بنو او لکی مروت کې د تشدد تازه پیښې په ټانک کې د دوه عسکرو او په بنو کې د درې ترهګرو د وژل کېدو دعوی شوې دي او ملګري ملتونه وایي افغانستان کې به په خوارځواکۍ یا غذایت اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونه ته لوړ شي د یونیسف د تازه رپورټ اهم ټکي به درسره شریک کړو نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ ستړي مشه په خیر راغلی د وی ای ډیوا په دې خبري خبرونه کې زفاوات لامه تاسو کوربه يم دا وخت په پیښور کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي په سر کې هم د امریکا د حالاتو په اړه اهم رپورټونه د صدر ترامپ د پرلپسې صدارتي احکاماتو په لړ کې هغه ته ځینې کلک غبرګونونه هم راښکاره شوي دي د کانګرس ډیموکرات استازي وایي د ترامپ لخوا هیواد ته دننه د امدادي پروګرامونو ځنډیدل غیر قانوني تباه کونه او خطرناک دي په واشنگټن کې د دوغو بیانات او همداراز د ترامپ آینده پلانونو په باب زموږ همکار نصر الله خان تفصیل را سره شریکوي چې همدا اوس د کانګرس د ودانۍ لمخې نه را سره په پروګرام کې دی نصر الله خان سره مشه په خیر راغلی په کانګرس کې ډیموکراتانو په ځنګړي توګه د ترامپ کوم احکاماتو نیوکه کړي دی او څه ویل دي
څنګه تاسو ویل چې نړیوال د ترامپ د فندونو په فریز باندې نړیوال که بشر دوستانه چې کوم کار کوي یا په نړۍ کې په مختلفو فندونو باندې د امریکا په وجه باندې چلیږي د امریکا په امداد باندې دغه د بندېدو د عمل خلکو اندېښنې ښکار کړې دي نړیوالې اندېښنې مخې ته راغلي دي د ډېرو ملکونو حکومت کې ډېرو بیماریانو خلاف چې کوم د کمپاینونو کې د امریکې پیسې استعمالیږي دغه شانتي په امریکا کې دننه په سنټ کې هم په ډیموکراتس په کیپیټل هیل کې چک شومر ویلی دي چې دا کم دننه د کور دننه قرضې دي کم فندونه دي یا پورونه دي هغه ورکول هغه باندې فریز لګول بندول دا ټیک کار نه دی دا فریز کول دا یو ګډوډې رامنځته کوي هغه زیاته کړه چې دا لا قانونیت ته یو تباہی ده او زیاته ده په دې اړه باندې چک شومر ویل چې خلک چې په امریکا کې دي نو هغه په ویره کې دي
او د حکومتي امداد او یا قرضو د پروګرام په برخه کې چې تاسو خبري وکړئ تر اوسه عدالتونو څه نظر ورکړئ او انتظامیه د ترامپ د دفاع په د اقدام په اړه د دفاع څه ویلې دي او کنه په دې برخه کې
بالکل څنګه چې دا فریز آرډر راغله ده نو دا پرون یا کد نه هیڅ شنبه په ورځ 15 بجې عملی کېدو خو دې په خلاف باندې په ډیسټریکټ یا د فدرل چکم جج ده دلته عام واړه بزنس مینان چکم دي کاروباریان دي هغه ورغلي دي چکم هیلت پبلک هیلت پروفیشنلز دي هغه ورغلي دي ډیموکراتس دي او اډوکیسي ګروپ ته دوی دغه چیلنج کړي دي دغه ویلې دي د قضیه وړ د عدالت ته عدالت حکم ورکړی دی کړه دغه جج ډیسټریکټ جج نون لورین علی خان هغه آرډر ورکړی دی چې دا کوم حکم دی په دې باندې ځړن وشي په دې باندې عمل نه کیږي د دریم فروری پورې کله چې په دې اړه باندې فیصله یا اوریدنه وشي که څه هم کارولین لیویټ چې د وایټ هاوس ځوانه ویانده ده هغه ویلې دي که یو خوا دا د صدر په اختیار کې دي خو چې کوم انفرادي خلکو ته فائدې ورکول کېږي هغه سوشل سکیورټي دا که هغه د بیماری یا د صحت چې کوم اسانتیاوي دي میډیکیر دی که هغه د فوډ سټیم دی په دې اړه باندې دغه نه بندیږي عام یو انفرادي په امریکا کې خو غټ چې کوم دغه دی نو هغه بند کړی دی
که د واشنگټن خارجي سیاست تر شو داسې ویل کېږي چې ترامپ د اسرائیل وزیر اعظم ته د راتګ بلنه ورکړي دا سفر لڅه اړخه اهم دی او څه وخت به دوی سره ملاقات وکړي
لومړی دا چې صدر ترامپ دویمه دوره دا اولنې بهرنۍ څوک چې راځي د یو هیواد مشر نو هغه به نتنیاهو وي هغه ته په خپل دعوت ورکړل شوی دی د نتنیاهو آفس چې کوم دفتر بیان خپور کړی چې د وایټ هاوس نه خط راغلی دی پای کې ورته ویلي دي چې د دواړو د اسرائیلو د هغې د خواو شاید د ګاونډیانو هیوادونو تر منځ د امن او بیا د امریکا او د اسرائیل چې کوم ګډ دښمنان دي د هغې د مقابلې لپاره په دې اړه باندې بحث وکړي هغوی به راځي په سلورمه فروری باندې دغه دعوت ورکړه ده س په حالات چې کوم روان دي خدا د یادونې خبره ده چې کله صدر ترامپ حلف اغستو دغه مخ کې 15 میاشتې چې کوم جنگ جګړه روانه و د حماس او د اسرائیل ترمنځ پاغه کې لوزنامه شوې ده پاغه کې بندیان هم خوشی کیږي
په همدغه برخه کې غوړمې یو بل پښتنه وکم اوس مهال د حماس او اسرائیل ترمنځ د دزبندۍ روسي صورت حال څه دی آیا د يرغملو کسانو درا خوش کیدو لړۍ به دوام پیدا کړی چې تازه په دې اړه راغلي یو کنه
بالکل الجزیره ټی وی چینل چې کوم د هغه بیان ورکړل دغه شان د نور رسنۍ چې دی چې نتنیاهو د ویلي دی د هغه اته چې کوم يرغمال دی هغه به د ترسټ باندې د زیارت پر ورځ باندې خوشی کیږي 15 کسان چې په کې دین هغه د تای وګړي دی د تایلند یو په دې کې درې چې کوم دین هغه د اسرائیل وګړي دی دغه برا خوشی کیږي د و کسان مخ کې را خوش کړل شو 15 کسان 15 کسانو لیست ورکړل شو ردیو ته او دوی تر اوسه پورې چې کوم دا ویلی و اسرائیل هم د تایید کړي و چې درې درش کسان چې کوم دینو هغه لا ژوند دي
ډیر زیاته مننه ژوند دی اوسه
مننه
د اسرائیل او حماس د جګړې د ختمېدو او د تلپاتې سولې لپاره د اسرائیلي حکومت لومړی شرایط څه دي آیا دوی د منځګړو پر رول کومې پوښتنې لري په دغو سوالونو د ډیوه خبریال رحمان بنیری د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د پخوانی سلاکار ایلی پایپر څخه یو شیبه وړاندې د غځوابونه واخیستل ښاغلی بنیری اوس راسره په سټوډیو کې ناستې او راته ووایي چې د اسرائیلي چارواکي ځوابونه څه وو بنیر صاحب سړی مشه په خیر راغلی
خبرمشه
هغه سره درلودله ساسو پښتني سوي او دغه جوابونه سو
لومړی پښتنه مې هم دا وکړل چې د اسرائیلي حکومت د تلپاتې سولې لپاره شرایط سدي دا غو جواب ډیر سکوټ ورونبو سوله موږ غواړو دا زمار مان دی اغه د بیت المقدس په هغه کلکې کې د کور د کلکې نه بیت المقدس او مسجد اقصی له کلکېږي او د کورنا زور غلې په دوزر درش کې زوړ خارج دی هغه ته لس قدمه او بخې لس دقیقې په قدمونو باندې سفر دی د ول شي د غزې ما په تیر یو نیم کال کې نو لیدل اوس مو لیدل زما بچانو مونږ غواړو چې ویني جګړه د لاسه وې دا مونږ تل لپاره غواړو خو په هر قیمت نه یعنی دا څنګه چې دې تبدی بیخلی ونی قیمت شرایط سړي د دې چې اسرائیل غواړي حماس د کله هم د غزې تړنګ ته برتران شي اسرائیل غواړي چې په دغه سیمه کې چې کم نړیوال پیس کیپرز دي مثال په توګه د امن لپاره کار کوونکي یا سارونکو ادارې دي لکه د ملګرو ملتونو پرګه پاغو باندې به هم موږ باور نه لرو او هغه چې دي حال تک د حماس غړي پای کې ورګټ شي وي باید دا هم زموږ په ذهن کې وي دایول چې په خوا دغه شان ادبار موږ ساتل دي چې حماس ته موږ ځای ورک دلته راغلل او هغه بیا په موږ حمله شروع کړل تر شلو کالو پورې نو یو غټ شرط د لومړي شرایطو کې چې حماس د کلم ته تبیر تلل نشي بیا د کلم په اسرائیل باندې اٹیک یا حمله ونی شي او په داسې صورت کې کنړیوال دا چې کوي چې پیس کیپر د حماس په شکل کې البته بیاي نو زه غواړم چې د دې تفصیل سره سره د الی پیپرز سره جمع کوم خبرې کړې یو ټوټه ته وورو په سر کې
او بیا وورو بیا به تاسو سوچ
باندې یو تفصیل تر ټولو لاړ شو بنګا
The ceasefire is extremely important to Israel. As you can see right out the window, you're looking at the old city of Jerusalem, a place that we really haven't had much peace in the last year and a half. So we very much want to keep this.
No da ta bo simo ko na gam da misal ma tra ka chugur za ma da kur da kidka na Baitul Maqdis kariyo da zul khar ta da matla mung aman gwaalo khuda aman shar che da ki khuda aga pa mumkin to go bande pa qatar che kam parun jawab wele de ya nur arab hiwadun wele de aga da de che kata so hamas la de zai uba sai ya bia په غزي تړنګ کې کوم پات کې دونکو اسرائیلیان دی اردن ته یا مصر ته لګای نو دا خو هغه سولوشن یا حل چې کوم د دوه ریاستي یا د دوه حکومتونو یا د دوه آزادو ریاستونو لپاره وړاندې کړی شي دغه مخالفت کې دي شي دا به یو چیلنج البته جوړي بل ته پوسټ به دا کړو چې تاسو میډیټرز یعنی منځګړي چې کوم دي آیا دی باندې هم کوم بيدواري شته کوم چې قطر دی پختره کوم چې قطر دی بنځه مصر دی امریکا دا زه غواړم چې دغه تفصیل درته ویم خو ول د ځواب سو یو ټوټه دغه نه وورو
I think again Israel is very concerned Israel there basically was an international agency through the UN called the UNIFIL that was supposed to prevent the exact war that Israel's been facing with Hezbollah UNRWA which is another UN agency which
چې کوم د ملګرو ملتونو خبر وکړل چې را پدې باندې من کنسرن یا فکر مند لرو اونرا پاک لاغلا ویل چې بدغه کې د حماس غړي ورګټ شي وي دی او موږ پدې باندې لرو بل غډیر پخکار ټکو کې ول چې په قطر او مصر خو دې سره ادوار نه لري ټرست به نشي کولای وی کین ناټ ټرست دیم البته په امریکا باندې به موږ انتظار کوو کله چې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او صدر ټرمپ ملاقات بشي په وایټ هاوس سپینه ماڼۍ کې دا غیر روسته به ګورو هغه ول چې ځکه موږ نه کوو چې په شمال کې کله چې لبنان او حزب الله سره سیسفار وشو یا وربند بشو د هغه ځنه په دې حمله وشوي او بیا د پټمو چې نړیوال باندې د پابندې لپاره حماس حزب الله مجبور کی نه کنو ول که امریکا قطر او مصر هر سوي پدې ځای به اسرائیل نظر ساتي او هغه به خپل خوندي ساتلو لپاره هر ممکن کوشش کوي.
سلامات اوسئ بني صاحب.
هر کله بني
اوسئ. یا مخراغه د وی دیوا د روانو چارو خبری خبرونه ده کله چې په شام کې د بشر الاسد حکومت رنګ شو نو د اسرائیل ځواکونه د ګولان له غونډیو هم ورواوختل او د شام په سرحدي کلی ورننوتل اسرائیلی ځواکونه تر اوسه پورې د ګولان غونډیو په ګرچاپیره سیمو کې پراته دي مقامی خلک اوس دا ویره لري چې اسرائیلی ځواکونه هلته کې د پاته کېدل او د پاره ورغلي دي د شام د الباس د سیمینا د وی ای د خبريال یان بوچارت ریپورت د دیو خبريال ارباب محمود علي وړاندې کوي
ماشومان د الباس په دې پارک کې لوبه تراتل پر خوده دي الباس د ګولان هایټس یا د ګولان غونډې سره په پوله پرته د شام د الکوینترا صوبې سرخار دي دا د شام هغه سیمه ده چې د نیمه پیړنه زیات موده وشو چې اسرائیل نیولې ده د دسمبر په هم هغه ورځ چې د بشار الاسد ریجیم را نسکور شلو اسرائیلی ځواکونه د سیمتا ورننوتل وستالونه خالدي او ورسره نږدې د مارکوا په نامه یو ټانک ولاړ دی اسرائیلی ځواکونو په شام کې ټاکلې شوې بفر زون سیمه په خپل ولکه کې اخستې ده کال 1940 اویا کې د دواړو هوادونو ترمنځ د جنگ د ختمولو د لوزنامې لاندې د سیمه جوړ کړې شوې و په سرکاري توګه د ملګر ملتونو د واک لاندې په دې سیمه کې هر خوا ټینګونه پوزجان پوزي چیک پوسټې او نورې پوسټې لیدل کیږي
هل کمدینه البعث بالوقت الراهن اللي عم يصير
هیڅ شي نشته چې خارته د اسرائیلانو د ننوتلو مخه ونیسي دوی د 1940 نوي د لوزنامې سرغړونه کوي او ټینګونه یې د خاروالۍ ودانې ته رسیدلې دي
سلیمان وای اسرائیلی ځواکونو په 8 دسمبر د الباس زیاتره کلی نیولې دي دوی د وسلو د پاره د خلکو د کورونو او اولسي ودانه تلاشي شروع کړې دي اسرائیل وای قبضه یې ارزي ده خو د سیمې اوسیدونکو د دې سره اتفاق نه کوي دلته اوسیدونکو زیاتره هغه کسان دي څوک چې د ګولان غونډې نه به کورکړې شوي وو په 1980 کې د شپږو ورځو د جنگ په وخت اسرائیل دا نیولې و او بیا یې خپل علاقې وګرځوله
انا هاي اعتقادي يعني
زنګړم چې دا د وسلو خبره ده دا یو پراخه او د اوږدې مودې هدف لري هغه نور ځمکه قبضه کول غواړي ګولان غونډۍ کې زیاتې اوبه دي او خاوره یې هم زرخیزه ده دوی هرسناک دي او دا نیول غواړي
چا چې د قبضه خلاف د احتجاج هڅه کړي ویل کیږي اسرائیلی ځواکونو یې د تشدد سره جواب ورکړي لکه لګ یو تن وشتل شوی دی او ډیر خلک د وهلو یا د نیول کېدو دعوی کوي وایس اف امریکا د اسرائیل دفاعي ځواکونو د چارواکو سره د دې تورونو په حق له خپل رائے شریکولو د پاره رابطه کړي خو تر اوسه یې جواب نه دی ورکړی محمد فیاض چې په الباس کې یو وکیل دی دی وایي یو څو هفته مخکې د یو فرانسوي خبريال سره نږدې کلی تورغلی وو د وخت اسرائیلی ځواکونو په د حمله وکړه او گرفتاری وکړو
ضرب مسکنی یو حت
هغوی زده ټوپک په گزار را وغورځولم زماسترګي پټکړي او لاسونه را لاو تړل ځان نه شو بچ کوله دوی ملکی کسانو ته بار بار ویل چې مونږ به تاسو ډیر زر خوشی کړو د ماشومانو او نورو ملکی کسانو په مخ کې ونیول شو
د اسرائیل حکومت وایي چې پلان لري هغه څه وساتي چې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو یې ارضی دفاعي پوزیشن بولی او وایي چې خپل ځواکونه به په شام کې نوې دایمي حکومت جوړېدو پورې ساتي د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کارز وای په بفر زون کې د اسرائیلی ځواکونو پاتې کېدل دا یقیني کوي چې د اسرائیل مخالفه ډلې دغلته رايو ذهن شي د شام انتقالي حکومت د اسرائیلی ځواکونو وتل غواړي د دوی دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو ستر سیکرټر انټانیو ګوټاریش هم تکرار کړي او په اسرائیل یې د وتلو غږ کړي د شام د الباسنا د وایس اف امریکا د خبريال یان بوشه د پارا ارباب محمود علي وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ډي سي
د امریکا صدر ډونالد ترامپ څو ځله ژمنه کړې چې په اوکراین کې به جنگ جګړه ختموي، خو ځینې اوکراینیان شک لري چې آیا ترامپ به وکړي شي د روس صدر ولادیمیر پوتین ته قناعت ورکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین بیرته وباسي. ځینې څېړونکو وایي ستونزې دا ده چې د اوکراین او روسیې غوښتنې یو د بل سره نه ځایږي. لیسیا بکالیچس د کیف څخه رپورټ را لېږلی چې به هیڅ تلا شي تاسو ته وړاندې کړي.
هیله ناامیدي او اندېښنه چې اوکراین به یوازې پرېښودل سي تر څو د روسیې د یرغل د نوې څپې سره مخ سي. په کیف کې خلک د ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ د یوې اونۍ وروسته بېلابېل نظرونه او احساسات لري.
زه واقعا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د څرګندونو نه هیله لرم چې دوی به هر ممکنه هڅه وکړي او یرغلګر پوتین به ودروی که ارتیاوی امتیازونه ورکړل شي سو زمون سرتیر نور و نه وجل شي.
هر ډول اوکړه احتمالا د یوکرین په ګټه نه وي. موږ اړیو چې امتیازات ورکړو.
موږ باید د بهرنی ملاتړ پر ځای په خپل ځان تکیه وکړو. د امریکا اداره خپل ځانګړي تګلارې او رای ورکونکو تجربه لري.
ولسمشر ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې له وخته ژمنه کړې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پای ته رسوي. خداله روشانه نه ده چې دوی به دا کار څنګه ترسره کړي. تحلیلګر میکولا بلسکوف وایي
اوکراینسکا روسیشکا پوزیسی
اوکراین او روس بیلابل دریځونه لري. روس د نیول شو سیمو غوښتنه کوي او غواړي چې د ناټو د پرانستې دروازې سیاست نور پای ته ورسیږي. روس غواړي چې اوکراین به طرف پاتې شي او د اوکراین دفاعي ځواکونو په وړاندې سخت محدودیتونه وضع کړل شي.
بلسکوف وایي دا ډول غوښتنې ممکن د اوکراین د بشپړ سقوط لامل سي او د اوکراین د ختیځو او جنوبي ولایتونو په رسمي ډول روسیې ته سپارل پراخ سیاسي بدلون ته اړتیا لري.
دا بدلون شایي د قوانینو له لارې یا حتی د اساسي قانون له لارې راشي، خو دا به یوازې د پارلمان له لارې ترسره کیږي. دا د یوکرینی ټولنې پریکړه ده.
د وسلوالو ځواکونو کمزوري کول به اوکراین بې دفاع کړي. د کیف موهیره د سوداګرۍ شون زی استاد ویلری پیکار تاکید کوي د باور لري چې یوازې د ناتو موضوع د بحث وړ ده.
کزه د اوکراین لپاره مذاکره کوونکی وایي ما په خوشحالۍ سره ژمنه ورکړې وای چې لاس کاله به ناټو ته نه ورګړیږو. هیڅوک موږ نه غواړي. موږ ژمنه کولی شو او جیوپولیټیک وضعیت ممکن په څو کلونو کې بدل شي.
بلسکوف وایي پوتین یوازې بده بسنه نه کوي. دوی زیاتوي چې ولسمشر بایدن هڅه وکړه چې پوتین ته د اوکراین د ناټو نه ورګړېدو طرح وړاندې کړي.
بایدن پوتین ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې هیڅ امکان نشته چې اوکراین دی د ناټو غړی هیواد شي. پوتین تیر کال په عام محضر کې دا خبره تایید کړلې او وی ویل چې دا دوی ته د منلو وړ نه دي.
بلسکوف وایي د اوکراین د مذاکرې دریځ باید پیاوړی سي. په کار باور لري چې پوتین به یرغل ته دوام ورکړي.
پوتین
فکر کوي چې کارونه یې ښه پر مخ روان دي او د مذاکراتو لپاره غاړه نه ږدي. ولسمشر ترامپ د تیلو د بیو په اړه د پراخو بدلونونو ژمنه کړې. که د تیلو بیې ناڅاپه راټیټې شي د روسیې اقتصاد به سقوط وکړي، خو دا کار به د ډیرو لوبغاړو همکارۍ ته اړتیا ولري.
ولسمشر ترامپ ویلي دی به ژر له پوتین سره خبرې وکړي څو د روسیې جګړه پای ته ورسوي. خو ستونزه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په وینا دا ده چې پوتین د جګړې دوام ته چمتو دی. د کیف څخه د لیسا بکلټس لپاره بهشته تلاش وی او ای دیوا واشنگتن ډی سی.
د هم خرغلې د ویډیو د روانو چارو خبري خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په ټانک او بنو سیمو کې د تشدد د تازه پیښو رپورټونه ورکړی شوې دي. په ټانک ځله کې د پاکستانی پوځیانو په ګاډي بمی چاودنه شوې او په بنو کې پوز د ترهګرو د وژلو داوا کړې ده. یو شپه وړاندې په بلوچستان کې هم د اف سی ځواکونو په یو مرکز د برید خبر ورکړی شوی و. د ټانک او بنو د تازه پیښو تفصیل عدنان بیټنی په لوی خیبر پختونخوا خبرونه کې شریک کړی چې ساسو پام ورته راکړو.
دا په تیر 40 ساعتو کې درې بیلابیل تشدد پیښې شوې دي. د پاکستان پوز دا وکړه ده چې د بنو په جنخیر علاقې کې د وسلوالو موجودګۍ په اطلاع استخباراتي عملیات ترسره کړي او د عملیاتو په پایله کې درې وسلوالو وژلو دا وکړه ده. په دې بیان کې پوز دغه دعوه هم کړې ده چې وژل شوي کسان په دې ورسته کې د امنۍ په یو شمېر پیښو کې چې پکښې هدفي وژنې او په پوز بریدونه کول شامل وو او په دغه پیښو په وجه د حکومت ته انتهایی زیات ککړ هم پاتې شوي دي. خو د پوز په بیان کې بیا د دغو کسانو پیژنګلو نه ده څرګنده شوې او نه دا ویلي شوي چې د وسله والو سره کوم جړب شوی په دې کې پوز ته کوم نقصان اړېدلی دی او که نه دی اړېدلی. خو زه به تاسو دا ووایم چې جنیخیل هغه سیمه ده چې هغه د بلو ښار څخه نږدې 10 کیلومتره سویل لویدیځ طرف ته پرته ده او وخت په وخت دلته د ناامنۍ پیښې رپورټ کیږي او د علاقې خلک چې دي هغه په دوامداره توګه احتجاجي مظاهرې هم کوي او دوی وایي چې د ناامنۍ له امله دوی په سیمه کې عادي ژوند نه کوي او د امنیت د ټینګښت غوښتنې کوي. تاسو به ووایئ چې د ناامنۍ بله پیښه دا په لکې مروت بیټني سب ډیویژن په شدیخیل علاقه کې ترسره شوې ده او دلته امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ په یو ګاډي په مینځ او د نشوي او په دغه چودنه کې د پاکستان د پوز د دوو عسکرو په ګډون درې اهلکار چې دي هغه پکښې ژوبل شوي دي. خو له دغه ځای څخه ځای سرچینو وایي چې امریکا ډیوات وویل چې په دې وروستیو کې په دغه سیمه کې په زیات شمېر سره تحریک طالبان پاکستان بیرغونه هم لیدل شوي چې په دغه علاقو کې لیدل شوي دي او ورسره ورسره دلته د وسلوالو فعالیتونه هم زیات لیدل کیږي او دغه پیښې زمواري چې دي هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې چې پکښې پوز ته زیات نقصان اړولو دعوه کړي. او تاسو به زموږ چې د علاقې ته میډیا رسد نه کیږي چې کرا او رښتینی معلومات ترلاسه کړي. خو د امنۍ چې بل دریمه او لوی پیښه شوې ده هغه د بنو بکاخیل په برمډیم سیمه کې درسره شوې او د علاقې امنیتي چارواکي وایي چې 13 ورځې دلته کې وسله وال د امنیتي عسکرو په یو کلا برید کړی او په دغه برید کې د فرنټیر کسټبلري یو اهلکار وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي. د دا هم ویل دي چې دغه د ژوبلو او چې کوم وژل شوی اهلکار دي د دې تړاو د ډیر اسماعیل خان درزند علاقې سره دي او دغه پیر زمواري چې دا هغه هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې ده.
بل رخت په لکی مروت کې د پاکستان اټامیک انرژي د کارکونکو د تختولو د خوشی کولو بیا هغه دروسته یو غونډه شوه جلسه ولسی پاسون شوه پاکي غختنه شوه وخت ورکړ او څورځ ورکړ وی چې د کسان د آزاد کړي شي پاکي سفر مختګ شوه ده.
دغه جرګه یا غونډه چې بل ورسته سره شوه تر هغه ورسته بیا د کمان کمی ایوا چې کومه ټینګه ده یا لشکر ده سره جوړ کړو او دغه بیا پرون په لکه مروت شار کې ځانته یو میټینګ کړی دی او په دغه میټینګ کې چې د دوه ورځې وخت ورکړی وو د کې پرختیا کړی او دغه نیټه تر درې ورځې پورې نور ځنډولې ده چې 15 ورځې نیټه ورکړل شوې ده او دا د ورسته له هغه کړی وو چې کوم د اټامیک انرژي ولس کارکونکي چې په دغه جنوري تر ټول سی وو او په دې کې د مهال نږدې اته کسر وو سم د وسلوالو په قبضه یا د دې په کېټ کې بندیوان دي. دغه خلکو دغه چې کومه لوی غونډه کړې وه په دې کې د علاقې په نامنۍ باندې سخت تشویش څرګند کړی وو او دوی ویلي وو چې د دغه نامنۍ له امله عام ژوند چې دی هغه سخت ستونزمن کړی دی او دا ګواښ کړی وو چې که چېرته په 48 ساعتونو کې دا کسان خوشي نه کړل شول نو دوی بیا په خپل باندې قابونه پورته کوي چې تر مخه وسلوال او ورسره ورسره چې کوم د پاکستان پوځ عسکر دي هغه به له ضلع څخه ایستل کیږي. خو دغه کې اوس دوی پراختیا وکړه او دوی وایي چې تر 15 ورځو پورې دوی خبرې روانې دي او که 15 ورځو کې د دې دغه کسان خوشی نشول بیا به آینده تګلاره جوړوي چې تر مخه بیا نوي ګامونه اخستل کیږي.
دان برټنی صاحب ډیره مننه کوو د وخت را کول او معلومات شریک کولو جهان مننه.
دا خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډي سي نه وړاندې کوو او اوس هم د افغانستان په اړه یو مهم خبر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې یا اوچا په افغانستان کې د بشري بحران زیاتېدو ته په کتنې اټکل کړی چې په دغه هیواد کې به په روان 2015 کال کې پر خوارځواکۍ یا غذایت باندې د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ شي. د دې ترڅنګ البته د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روانو حالاتو په باب ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل به د ویو ای آشنا ټی وی د خبريال وحید فیضی نه واورو چې همدا اوس موږ سره په سټډیو کې میلمه دی. فیضی صاحب سټریم شي په خیر
راغلی.
اول که د ملګرو ملتونو د مرستو د هماهنګۍ ادارې یا اوچا تازه بیان چې د افغانستان په اړه راغلی دی د دې تفصیل کوم سره شریک کړي په دې بیان کې نور څه ویلي دي.
تازه راپور دار چې ملګرو ملتونو ویل دی په 13-15 کلونو کې په افغانستان کې د دې د شمیر لمخه تقریبا 15 میلیونه ماشومان په خوارزواکۍ اخته و خو اوس چې کوم اندېښنه پیدا شوې غدار چې دی وای چې په روان 2015 کال کې به دا شمیر چې 3 میلیونه او د 3.15 میلیون ته لوړ شي. په افغانستان کې خو بشري وضعیت د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس خراب خود شوی دی او دی غوښتنه کوي د نړیوالو مرستندوی ادارو نه چې په هغه شمیر کسان چې اوس میندې هم پکې شامل دي او په بد بشري وضعیت کې دي او ماشومان هم لکه څنګه چې موږ اوس ویل چې شمیر به زیاتیږي دی سره خپل مرستې جاري وساتي تر څو دی وکول شي چې په اصطلاح هغه خپل ژوند ته په ښه توګه دوام ورکړي.
او د اوچا تر څنګه د ملګرو ملتونو ځینې نور ادارو لکه د خوراک نړیوال پروګرام هم د افغانستان د حالاتو په اړه اندیښنې ښودلې دي. دغه تفصیل څه دی که ولکته نور وضاحت راکړي؟ کوم ادارې دي چې ویلې دي په کومو برخو کې
د ټولو په سر کې WFP چې د خوړو نړیوال سازمان یا پروګرام باندې هم یادېږي دوی ویل چې په افغانستان کې اوس د محدودیتونو زیاتوالی او اقلیمي بدلون د دې لامل شوی دی چې هغه خوړو ته یا خوراک چې خلک ضرورت لري هغه ته لاسرسی ورته کم شي او دا افغانستان له هم یو له هغو هیوادونو شمیرل کیږي چې له لوګي سره مخ هیواد دی. تر ټولو مهمه مسله دا چې WFP وايي په افغانستان کې هغه نړیوالې ادارو چې سره مرسته کوي پیسې کمی شوې دي او دوی مجبور دي چې په اصطلاح خپل مرستې چې دوی په میلیونو کسان ته برابر کړي وي د غې شمیر راکم کړي. یو تر ټولو مهمه مسله چې په د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا WFP په اعلامیه کې ویل شوی هغه دی چې وایي په روان 2015 کال کې به 1500 زره زیات افغان ماشومان د خوارزواکۍ سره مخ دي او دوی د خوندزیو ماشومان ته د مغزي خوړو یعنی غ خوړو چې دوی ورته ضرورت لري د چمتو کولو په ګډون میلیونو افغان ته د ملاتړ برابرول لپاره کار کوي. نو دا هغه مسایل دي چې د WFM په اړه اندېښنه ښودلې ده.
په افغانستان کې واکمن طالبان په دې برخه کې څه وایي؟ څه خبرګونې ښودلې دي د ملګرو ملتونو دغه تازه بیان ته د اوچا او یا هم د نورو ادارو؟
بله تازه خودی اوسنی دی ولی خو په مجموع کې دیودا وای چې افغانستان کې بشري وضعیت چې وس ډیر په بد وضعیت کې ملګرو ملتونه هم ورته اشاره کړل دا منی چې دا وضعیت خراب دی او د برهنۍ مرستو باندې او متکی دی په اصطلاح او ضرورت لري. خو یو غوښتنه چې دیو کوي هغه دار چې وای بشري مرستي یا نړیوال مرستې دی هغه باید سیاسي نشي. مندا چې سیاسي وضعیت په افغانستان کې هم چې حاکم دی او نړیوال سره د طالبانو تعامل نشته یا د نړیوال تعامل طالبان سره نشته تر اوسه پرې څوک په رسمیت نه پیژني.
زموږ سره خبره مو کړه دلته په امریکا کې پس لدی چې ډونالد ترامپ دویم ځل د فره ولسمشر شو نو دی حکم وکړ چې د امریکا هغه نړیوال مرستې چې نور ملکونه ته یغه ودرول شي د یو څو وخت لپاره د دغه فیصله اثرات په افغانستان باندې
ډیر مستقیم او ډیر زری په افغانستان کې په دغه مرستو باندې او په ځانګړي توګه په هغه موسو باندې په افغانستان کې کار کوو تاثیر کړی دی. په خپل طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکی مرستیال چې عبد اللطیف نظری نومیږي د معلومات شریک کړی دي چې تقریبا په 28 ولایتونو کې و ساغه نړیوال موسسه چې کار کوي خلکو ته مرسته رسولي چې شمیر 50 تر 30 غو باندې شوی دی او دغه موسو په افغانستان کې د کرنې د معرف یا پوهنی او د طبي په خسره مبارزي او د روغتي او صحت په برخه کار کوي چې دا یو مستقیم تاثیر دی په افغانستان کې منګورو چې د ډالر او پوراني د افغاني ارزښت هم د بدلیدو په حال کې دی او اوس هغه شمیر چې په افغانستان کې ورکړ شوی ورستر بلی د ډالر او ارزښت په اصطلاح په افغانستان کې مخبل وړ دی او ډی زیات خلک اندېښمن کړي دي او خلک اټکل کوي وایي چې کدا وضعیت قابو نشي نو دی به د سخت بشري وضعیت سره مخامخ شي.
زیات هم مننه وحید فیضی صاحب د وی وی د افغان سرویس د آشنا ټي وی خبري چې حاضر شوې زمونږ په پروګرام کې او مهم معلومات مو سره شریک کړل. ژوند دی وسه
سلامات.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا هم بخیر اغلی د په خیبر پښتونخوا کې د صحت ماهرین وایي چې د تیرو دوو کلونو په څیر سږ کال هم د بارانونو نه کېدو او وچې یخنۍ له وجې په ماشومانو کې د نمونیا یا سینه بغل ترڅنګ د سینې نورې ناروغۍ زیاتې خوریږي او نږدې 80% ماشومان هسپتالونو ته د دې ناروغیو سره راوړل کېږي. ډاکټران وایي د نمونیا ناروغۍ سره مخ د ماشومانو په وخت علاج نه کېدل د دوی ژوند د خطر سره مخ کوي او باید مور او پلار پر یخنۍ کې د وړو ماشومانو خوراک او ګرم ساتلو ته خاصه پاملرنه وکړي. تفصیل د خبرنه د ډیوه خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د صحت ماهرین وایي د یخنۍ په موسم کې د انفلوئنزا په ګډون درې قسمه وایرس په ټولنه کې تیزی سره خوريږي چې له عملې د سینې د ناروغانو په شمیره کې زیاتوالی راغلی. دی وایي په ځینو مریضانو کې د دې ناروغو په وخت علاج نه کېدو له عمله پیچیده شکل اختیار کړي او د مرګ خولې ته ورسي.
نن سبا یو بل شی راوته چې ټرایډیمیک وته وایي کنه ټرایډیمیک موږ ته و چې یو کووېډ شو یو د ایچ 1 ان 1 شو او یو سارس کنه د درې سوزونو یو ځای کړي خو ډیر کم دی 5% او د 20 تقریبا 60-70% دا زموږ انفلوئنزا دا او کووېډ سټیل ایگزیست کنه او سمشته چې کوم پیشنټ شروع کې یو سورزو کې خنو شو او سیویریټی تزي سخت کنډیشن تزي ناغې له پکاره چې ترشي لیول غټ هسپتال تر ازي د چیس کنسلټنټ تزي میډیکل سپیشلیست تزي چې وګوري چې آی ازي د خپل پیرامیټرز دي ایکس ریز دي تغې نور سوزونه دي کلچر دي.
د ډاکټرانو تر مخه په موجوده جمی کې نږدې 80% د انفلوئنزا ښکار مریضان روزانه حساب سره د پیخور الاری چسپتال ترازی چې د تیزی تبي او د سترګو نه اوخکو بيدلو ترڅنګ نور علامات پکې هم لیدل کیږي.
که فرض وکړو دا زکام زیاتې دلو او دا ټوخی زیاتې دلو او تب زیاتې دله سا کې تکلیف ورسره شروع شو او جسم کې داسې بے حالی شانت شو یعنی جسم کې زور نه بیا دې کې لګ پکړ دي چې زر ډاکټر نظر ورشي چې لک پتو لګي چې تدا انفلوئنزا خو باندې یعنی علامات دای چې زکام نه پس که څوک زیات خرابيږي نو هغه کې بیا دموږه سسپیکټ کو چې دا انفلوئنزا یا وایر انفیکشن دی.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې شمیرې خای تیر 2023 کال کې د جنوري نه تر دسمبر پورې د صوبې په کچه د انفلوئنزا په سیر د سینې د مرزونو لقبله سباندې دولکا او شپکسل ویخت زرتنان ناروغ شوي چې د ډاکټرانو په وینا له هم هسپتالونو ته په غټه شمیره کې د مریضان راتګ کوي. د روغتیا د چارو پوهان وایي د سینې د بیمارو دا وایرس د سا اغستو د لارې د ناروغ تنانو څخه خوريږي او ماشومانو مشرانو او د دایمي ناروغو ښکار تنانو د پاره ډیر خطرناکي.
ماشومان ډیر خرابي او کم بوډاګان چې ډيري مشر سیوا عمر والا یا هغه مریضان چې هغه کې کوماربيډيټيز کوماربيډي مطلب دا چې ډایبيټيکي هارت ري چې نور سیس بيماري د لیور بيماري نو هغه ډیر خرابي په نسبت ته هيلدي ویلدي کسانو چې کوم کسان سموکینګ د وجي په پری خرابې شي نو هغه خلکو باندې هم تدې اثر د نور خلکو نه سیوا دي.
د صحت ماهرین وایي د انفلوئنزا وایرس د خوریدو د مخنیوي لپاره مهم دي چې ناروغ تنان د کوره بهر نوزي خلک او بزیات اسکی او دا چې د دې ناروغي څخه د ژغورنې لپاره هر کال وکسین لګي
او به استعمال د جوسز استعمال زم چې دا قهوه چې استعمال چې څنګه ما وکینو مالټې شوي د وټامین سي د کې اسم واټر کوانټيټي زته نو دا استعمال ضروری ده. د دې انفلوئنزا خلاف یو وکسینیشن دی ډیفرنٹ کمپنیانه کيو انفلیک پنوم دی او ویکسی ګریپ پنوم دی پکړ دي چې دا اکتوبر سٹارټ کیږي نو اکتوبر سٹارټ کې دا کسان ولګي.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شو شمیرو تر مخه تیر کال په خور کې تر ټولو زیاتې سکم سلويغ زره په ثوابي کې سباندې اته دیر زره په 400 کې سباندې نه هشت زره مانسیرا کې سکم شل زره او په هری پور ضلع کې د سوار لزرو نه سیوا د انفلوئنزا په سیر د ناروغو پیخي ریکارډ شوې دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پیخور.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په صوبه کې د زرعي ټیکس لګولو قانون منزور کړی، خو کاروندګر وایي په صوبه کې کرکیله یا زراعت د تاوان سره مخ دي. باید چې حکومت د ټیکس یا مالیه لګولو پر ځای کاروندګرو ته اسانتیاوې برابر کړي. اقتصاد پوهان وایي د زرعي ټیکس سره به په آمدن کې اضافه وشي او دې سره به پرمختیا ته دوام ترلاسه شي. ریاض حسین د نور تفصیل سره.
په مردان ضلع کې د زمیدارو مشر محمد اکرام وایي د ټیکس قانون د جوړولو نه وړاندې زمیدار په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. دوی وایي د وړاندې څخه د ځمکو په تیارولو او فصلونو خرڅونه زیات دي او باید چې صوبایي حکومت کروندګرو نه د مالی اخستو په ځای هغوی ته د اوبو خور سرو تخمونو او موسمیاتي بدلون نه د بچ کېدو سهولتونه ورکړي.
ما سخت کال جمله فارم نه تخم وړي بیسک او غیر عادي 25,200 روپۍ باندې کوم اس کوم چې زما جی خواري زما بچی ز پخپل باندې دا کوم زما ورکم ټیکس په خوشی ورکم زما وطن دی ز دلته اوسم دلته مونږ جون تیرو خو د یو زمیدار ماته اوه ای دی سری لی پورکی کله نا کارو په خوده یقین وکړ چې مونږ دومره مجبور شو چې مونږ ویو شی راځي دا زمیداری پری
د صوبایي اسمبلی لخوا په 28 جنوري منظور کړی شوی 2015 زری د مالیه قانون کې ویل شوی کوم زمیدار چې په کال کې د شپږ لکنه تر 12 لک روپو پورې آمدن ترلاسه کوي هغه به حکومت ته 15% مالیه ورکوي. د 12 لکنه په 14 لک روپو آمدن 40% او د 14 لکونه د 22 لک روپې په زری آمدن 13% ټیکسونه لګول شوی دي. ویل شوی په کال کې د شپږ 15 لک روپو څخه په 1.5 کروڑ روپو آمدن باندې 15% مالیه او هغه زمیدار چې په کال کې زری آمدن د 1.5 کروڑ روپو نه زیات پی د هغه نه با سوپر ټیکس یا مالیه اخستل کیږي. د قانون تر مخه دا ټیکسونه به په 50 اکړه د اوبو لاندې د کروندې پزمکا او سل اکړه په للما یا بارانی زمکو لګول کیږي. د مالیه پوهان وایي په پاکستان کې د مودوره حسی په غټو زمیدارو د ټیکسونو لګولو خبره کیږي، خو په غټو صوبو کې په پارلیمان کې ناس منتخب نمائندګانو د دې قانون مخالفت کولو.
د ټیکس نت چکم دی د بروډ شي د بسې وای شي او پروینشل چکم ریوینیو د بزیاته جنریټ شي. کوم چې زمونږ د صوبې د لپاره زیاته ضروری ده چې زمونږ انفراستراکچر خراب دی، زمونږ چکم دی صحت خراب دی، زمونږ تعلیم خراب دی، نو دا په دغه کې یوټیلایز شي. دا مخکې بده سي و چې چا بزیات انکم او هغه چون کې زمونږ په اګریکلچر باندې ټیکس نو و نو هغه بزیات انکم خپل په اګریکلچر کې شو کو هغه زکه چې هغه کې ټیکس نشته نو هغه به زیات تر د لکونو ټیکسونو نو بچ شو پدې وجه باندې.
په خیبر پختونخوا کې په زراعتو د ټیکسونو لګولو نو وړاندې په پنجاب صوبه کې هم د ټیکسونو قانون جوړ کړی شوی. په سند او بلوچستان کې د قانون مسویدي تیاری دي او په سند صوبه کې پرې د اختلافات ویل کیږي. تیر کال د اکتوبر په میاش کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د $40 د پور د پروګرام د تړون وروسته د پاکستان حکومت منلې و چې د جنوري کال 2015 څخه په ټولو صوبو کې زری ټیکسونه عملي کولی شي. روان مالیکال په قامی بجټ کې د پاکستان مرکزی حکومت 20% زیات ټیکسونه لګولي او د ټیکسونو هدف یې 2,900 روپۍ ټاکلی وو. د ټیکسونو ټولولو مرکزی اداره ABR وایي د روان مالیکال په لومړو شپږ میاشتو کې 3,800 روپۍ د ټیکس د ټاکل شوی هدف څخه کمې راټولې شوې دي. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
تاسو د وی ډیوا د روانو چارو خبری خبرونه اورئ او ګورئ چې دا شیبه د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته نیغپنی خبریږي او د پاکستان په حوالی نور مهمو ریپورټونو ته دوام ورکوو. د پاکستان د سټیټ یا مرکزی بینک گورنر جمیل احمد څو ورځې وړاندې په یو خبری کانفرانس کې ویلي وو چې د جنوري په میاشت کې د ګرانۍ کچه به نور هم راټیټ شي. هغه د پالیسی ریټ یا د سود شرعه د 11% نه 12% ته د کمولو اعلان هم وکړ، خو د دې اعلان نه پس د ګلپ پاکستان د وی سروې تر مخه 48% خلکو چې زیاتره پکې خځې دي د حکومت دغه داوی ردوي چې ګنې په ملک کې ګرانی په کمیدو ده. د حکومت د داوو او اعدادو شمار اثرات په خلکو کې ولې نه ښکاري؟ سادیا قاسم شای تفصیل په دې رپورت کې تاسو سره شریک کړي.
د پیښور نادیا شاهد چې کله سودا کولو له بازار ته لاړه شي او د خوراکي شیانو بیې واوري، او بل طرف ته د حکومت په ګراني شمیرې او رستی بیان واوري نو هغه د حکومت په موقف شکمنه شي
چې کم یو شی ما رستنه میاش په کم قیمت واندې اغشتي لازمن په دې میاش کې هغه نه ډبل شوی هغه نه پیسې سیوا شوی هغه نو بس رو رو خو اس داسې شو چې اس شیزونه ته کټکو لګی یو چې زه دا اس کچینی دانه وانو زه اس بدانه استعمال کو اس چې هغه دی عمدغه شانته نور دالونه دی ایون د دالونو د سبزیانو ریټس دانه دانه دی چې مخکې با خلکو ویل چې خیر دی دال ساګ به وخورو نو راشه کنه اس دال ساګ تاسو وخورئ ما ته وایي چې دال څنګه دی او ساګ څنګه دی
ته پاکستان مرکزی بینک پرستو یو اعلانیې کې هم ویلي چې ګرانی د تمو سره سما ټیټه روانه ده او د دسمبر په میاشت کې 0.1% ته رسیدلې ده او د پاکستان مرکزی بینک گورنر جمیل احمد هم پرستی مطبوعاتی کانفرنس کې امید ظاهر کړي چې د جون میاشتې تر پای به د کال لپاره د ګرانی منځنی کچه به 15.5% نه تر 0.5% پورې وي خو خلک ولې دغه ګرانی کې کمی نه محسوسوي یو اقتصاد پوه ډاکټر بشیر احمد وایي د دې وجه دا ده چې حکومت خلکو ته وخت سره سره آمدن سیوا کولو او خوشحالی زیاتولو لپاره اسانتیاوی نه دی برابر کړي چې لمله د خلکو د اغستو قوت نه دی لوړ شوی او هغوی احساس کوي چې ګرانی زیاته شوی او د دې وجه هیڅ راحت نه مومي
خوشحالی په دې طریقه باندې راځي چې یا د خلکو آمدن سیوا شي یا مهنګایي کم مطلب دا نه چې مهنګایي شره کم شي چې ډیفلیشن طرف ته لاړ شي مخکې چې کم سیس په سو باندې ملاوېدو دا غینه ارزان ملاوېږي نو الله به خلکو خوشحالي انشور کیږي نو دې دواړو کې یو کار هم نه دی شوی اوس خو دا نه چې مخکې د مهنګایي او های لیبل په هغه باندې فردر چې کم انکریز یا سیوا والی راغلی دی هغه لږ په کم ریټ باندې راغلی دا یو بیل سیس دی هغه خپل قیمتونه لاندې نه دي تللي بلکې کم چې های لیبل په هغه باندې د مخکې کال په مقابله کې سږ کال جسونه انکریز یا سیوا والی شوی دین او هغه د مخ کې په مقابله کې هغه ریټ کم دی او دویمه خبردار چې دا غي د غستو د پاره چې کم د انسانانو استطاعت دی یا د غي ابيليټي دا یا د غي آمدن دی هغه په غري شو معنی نه چې وشه ځکه اوبویسلی خلکو ته منګي ډیره محسوسيږي او کی چې په هغه حساب باندې ورته ګورنه منګي ډیره شوی دا
نادیا هم مې د حکومت پر دغه داو باندې ځکه باور نه کوي چې د خوراکي شیانو به ډیر ډیر شوی دی او بل طرف ته د خلکو آمدن هغه شر سره نه رسیدا شوی
زمون چې کومه ګټه ده او تنخواه ده هغه عمل ته ولاړه ده هغه کې اس زیاتې نه شوې خو مهنګایي ډېره زیاته شو
اقتصاد پوهان او عام خلک هم وایي د حکومت اقتصادي شمیرو او بیانونو به خلک هله باور کوي چې د 30 کروڑ نه سیوا آبادی د ملک چې پکې 15% نه سیوا بیروزګاری شره ده دلته و ډېر سره کم از کم تنخواه لرونکي یو کس د ښه ژوند سهولتونو او خوراکي شیانو اغستو وس لري کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه وی او ای ټی وا پیښور
د حکومت سره د مذاکراتو جاری ساتلو نه د انکار وروسته پاکستان تحریک انصاف ګوند یو ځل بیا د احتجاجونو د لړۍ پیل کولو دړکه ورکړې ده تیر ورځ حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف پاکستان د حکومت سره د روانو مذاکراتو په څلورم پړاو کې شرکت نه وکړي حکومت وایي د جنوري 1 پورې به دوی بیا هم مذاکراتو ته تیار وي جزئیات اورنگزیب خان په دې رپورت کې تاسو سره شریکوي
پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا صوبې نوې ټاکل شوې مشر جنید اکبر پاکستانی مطبوعاتو سره خبرو په وخت ویل دي حکومت د مذاکرات د دوی د ګوند کمزوري ګڼله خو دوی به یو ځل بیا مظاهره پیل کوي او پنجاب او اسلام آباد لارې بدلي
ځکه چې هغه وایي چې اصل طاقت چې کم دی د فیصلې کولو د فوج سره دی حکومت سره نه دی هم دغه وجه وا چې کله حکومت د عدالتي کمیشن د جوړولو نه انکار وک نو عمران خان د دغه خبرو د ختمولو اعلان وک اصل کې تحریک انصاف خپل مسلې چې کوم دین او د خپل عوامي طاقت او د امریکای په حمایت باندې حل کول غواړي او د دې اگر چې کوم د ووټ طاقت د پټول ملک کې دي لیکن احتجاجي طاقت یې صرف په خیبر پختونخوا کې دي
ضرور اس کا
بلخوا دے مذاکراتو کې شامل د حکومت لخوا سینیټر عرفان صدیقی وینا ده حکومتي مذاکراتي ټیم به په 23 جنوري پورې د پاکستان تحریک انصاف انتظار کوي، خو په ظاهره حزب اختلاف دا مذاکرات ختم کړی دي. وړاندې تیر کال 26 نومبر خیبر پختونخوا نه د پی ټی آی اسلام آباد ته احتجاج په وخت د ګوند وینا وه چې پولیسو لخوا ډزو کې د دوی یو شمېر کارکنان وژل شوي دي. اوس یو ځل بیا ولې احتجاج دپاره د خیبر پختونخوا نامه اخیستل کېږي؟ دا هغې صوبې چې وړاندې نه د ترخهګرۍ ښکار ده.
جلسی جلوسوں منگ د پاکستان تحریک انصاف وګورو په هغه کې هم د خیبر پختونخوا ټول مشینری استعمال شوی ده. اوس هم د خیبر پختونخوا د رسکی او گاډی چې کمینه هغه په اسلام آباد پولیسو سره دي. دې سره سره په پاکستان تحریک انصاف کې د پارټۍ په لحاظ سره خو په صوبایي لیول یا مرکزی لیول باندې څه چینجز کیږي، خلک بدلیږي په اهم عہدو باندې، او چې کوم د تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې حکومت ته په هغه کابینه کې څه چینجز کیږي، نو په دې شرط باندې کیږي چې دا کسان به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په رهایۍ کې د دوی څومره کردار دی، جلسو جلوسونو کې دوی څه کردار دی، څومره خلک دوی جلسې جلوسونو راوستي شي.
د پاکستان تحریک انصاف وینا ده حکومت د دوی غوښتنې نه دي منلي، ځکه دوی د مذاکراتو نه انکار کړی دی. خو د ګوند مشر بیرسټر ګوهر بیا دا خبره هم کړې ده، کچره د درې ججانو باندې یو کمیشن جوړ کړی شي نو بیا هم حکومت سره مذاکرات کېدی شي. پاکستان تحریک انصاف وایي حکومت نه غواړي چې نهم مئی او 26 نومبر پیښو حقیقت ښکاره شي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خبرونه ته دوام ورکو. د ویډیو د روانو چارو د خبري خبرونې نه او سمبر ته ځو. د امریکا حالات او تعلقات څنګه چې تاسو په سر کې هم واوریدل، په امریکا کې سر ډونالد ترامپ یو شمیر صدارتي احکامات جاری کړي دي، پر ځینو مرستو او یا پروګرامونو یې بندیزونه لګولې دي، ځنډولې دي. د صدر ډونالد ترامپ انتظامی حکم کړی چې د خارجي ترقې لپاره د امریکا ټول نړیوال مرستې دي تر دریو میاشو پورې ځنډیدلې پاتې شي. دوی جاج کتنه کوي چې د امریکا د ترجیحي تګلارې سره دا څومره برابرې دي. مرستندوی ډلې او د بشري حقوقو د څار ډلې خبرداري ورکوي چې دا ګام به په نړۍ کې د بې شمېره خلکو ژوند په خطر کې واچوي. د وایټ هاوس نه د وی او ای د خبريالې انیتا پال رپورټ ارباب محمود علي وړاندې کوي.
امریکا په 2023 مالی کال کې زیاتره د نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکې د ادارې یو ایس ای آی ډی د لارې نږدې 70 بلین ډالر خارجي مالی مرستې کړې دي. امریکا د بشري مرستو او د ایډز ناروغۍ د بیړني صدارتي پروګرام تلاندې د ایچ آی وی د مخنیوي او د علاج لپاره په نړۍ کې تر ټولو زیاتې مالی مرستې کوي.
We found solutions.
مش پش پش پتا ملکونو کې څلور اتیا بشري ستونزو ته ځواب ویلي او په لږونو ملیونو خلکو ته موږ د ژوند بچکولو مرستې ورسولې دي. په غزا، سودان او یوکرين کې د ویجاړون کې شخړو اخیزمند خلک هم په دې کې شامل دي.
د پن یا د قلم د یو لیک سره صدر ډونالد ترامپ تر د ټولو زیاتې بیړنې خوراکي مرستې کنګل کړې دي. یو وجه یې دا ده چې هغه د امریکا لومړیتوب د تګلارې سره د امریکا خارجي مرستې توله کول غواړي. د صدارتي امر وروسته د نوي ورځو پورې چې د دې جاج کتنه کیږي، په دغه موده کې به د پرمختیايي مرستو ویش او ژمنې ځنډیدلې وي. وایټ هاوس همداسې د یو ګام د پاره خپل دلیل وړاندې کړي چې تر مخه یې په ټولو مرکزی مالی مرستو او قرضو ځنډ پرځای شوی دی. دا د نهې یا شنبه د ورځې عملي کیږي. خو د مدواتو سکرتر کیرولین لیوټ دا نه د سرګند کړي چې کوم ملکی پروګرامونه د ځنډ سره مخ شوي دي.
خارجی
پروگراموں نے اغیزمن کی پدیاڑا وائٹ ہاؤس دا وائس امریکا پختنوں تا جواب نہ دے ویلے. دا خارجی پروگراموں پاڑا دا بشری مرستو ڈلے اندیخنے سرگندوی په دې کې ځنی مرستې د جنسي برابرۍ، د کاروبارونو د ترقۍ او د ایچ آی وی دوایانو لپاره د امریکا مالی مرستې هم شامل دي. د بایدن انتظامی چارواکي دا د پرمختلونکو هوادونو سره د واشنگتن د تعلقاتو یو بنیادی ستنه بللې وه.
The Secretary General notes with
Secretary General د امریکا د خوا د خارجي مرستو په ځندولو اندېښنې څرګنده کړي او غوښتنه کړې ده چې ځینې نور پروګرامونه دي هم د دې نه بهر وساتل شي چې له امله په نړۍ کې د زیات خطر سره مخ ټولنو ته اهم ترقیاتي او بشري مرستې دوامداره پاتې شي. د دغو خلکو ژوند په دې مرستو اړه لري.
په 2023 مالی کال کې د یو ایس اے آئی ڈی تر د ټولو غټ یوازنی پروجیکټ یوکرین سره د غیر پوزی مالی مرستو وو. یوکرین ته 14 بلین ډالر ورکړل شوي وې. د بشري مرستو د سار ډلې وای د امریکا د ولس د پیسو د حساب کتاب ساتلو لپاره د چټک نظام هرکلی کوي، خو د جاج کتنې په دې موده کې مرستې نوې ځنډول پکار.
که غواړئ چې د ټولو مرستو جاج کتنه وکړئ نو شروع یې کړه، خو باید چې تاسو پر دې خبر یاست چې څه کتل غواړي. د بیا کتنې په وخت ژوند بچ کوونکي او د ژوند لپاره بنیادي مرستې مه ځنډوئ.
سیډونکي د خارجي مرستو ورکولو باندې د کار ودرولو په امر او د دې په سمدستي توګه رامخته کېدونکو اثراتو اندېښنه لري.
زموږ رښتینی اندېښنې د خارجي مرستو لپاره په پیسو ورکولو د کار نه کولو امر دی او د دې په سمدستي توګه د رامخته کېدو اثراتو دی. موږ ته یاد ساتل پکار دی چې په خارجي مرستو کې د بشري مرستو پروجیکټونه هم شامل دي، لکه د ویکسینو انتظام دی. د مثال په توګه په نړۍ کې ماشومانو ته ویکسین ورکول دي چې ورکړی سي دوی د ناروغۍ څخه بچ وساتي.
د صحت په دغو نړیوالو ولسی چارو د ټرمپ دریس ښکاره دی. هغه د صدارت په لومړۍ ورځ اعلان کړی و چې دی به د صحت د نړیوال ادارې نه بهر کیږي. د اندېښنې څرګندې کړې وې چې امریکا ادارې ته د زیاتو مرستو ورکوونکي هیواد په توګه لوټل کیږي. د صدارت په خپل لومړي دور کې هم د دا کار کړی و. د وایټ هاوس نه د وایس آف امریکا د خبریالې انیتا پاول لپاره ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
کله چې د امریکا د کالیفورنیا په لاس انجلس سیمه کې اور ولګید، اوسیدونکو د خطرو په اړه د سملاسي معلوماتو لپاره یو اپلیکیشن ته مخه کړه. دا چې دغه اپلیکیشن څومره اغیزمن وو او خلکو سره یې څه قسمه مرسته کړې ده، په اړه یې د وی او ای خبریالې میشل کوین یو رپورټ برابر کړی چې زموږ همکارانې ګینشا یې تاسو ته وړاندې کوي.
لکه څنګه چې د لاس انجلس اورونو ټولنې سوځولي او ګواښلې دي، اوسیدونکو او وړومبي رسیدونکو کارکنانو معلوماتو ته اړتیا لرله چې دوی یې سمدلاسه کارولی شي. د ایستلو ځایونه، د باد او لوګي سمت، د بجلی بندیدل او نور. ډیرو خلکو د واچ ډیوټي په نوم یو اپلیکیشن ته مخه کړه چې سلګونه کیلومتره لري په شمالي کالیفورنیا کې د یو ټیم لخوا پر مخ وړل کیږي. واچ ډیوټي اوسیدونکو ته د نوي خورېدونکو اور، د باد د سمت بدلیدلو او نورو اندېښنو په اړه مهم معلومات وړاندې کوي. د یو آنلاین بیړني عملیاتو مرکز په توګه وګڼئ چې د بحران پر رامنځته کېدو سره گاوند په گاوند تازه معلومات ورکوي.
زما بیړنی حالت او زما گاونډي چې زمانه د بیل په سلورم برخه کې لري ژوند کوي، زموږ بیړنی حالت یو بل ډیر بدل دی. دا په هر ځای کې د ټولو لپاره هم دغه شان ده او په داسې وخت بیا ټکنالوژي واقعیا په کار راځي.
د واچ ډیوټي لخوا د تفصیلي مقامي معلوماتو وړاندې کول د دې د 1 میلیون کارونکو سره د هغې د شهرت یو دلیل دی چې ډیرو یې په وروستیو نیو کې اپلیکیشن ډاونلوډ کړی. د واچ ډیوټي کامیابی دې ژمنې ته اشاره کوي چې ټکنالوژي لکه مصنوعي ذهانت او سنسرونه به اوسیدونکو او لومړي رسیدونکو کارکونکو ته تازه معلومات ورکوي چې دوی د ژوندي پاتې کېدو او طبي پیښو سره مبارزه کولو لپاره ورته اړتیا لري. د واچ ډیوټي ټکنالوژي شریکانو کې الرټ کالیفورنیا هم ده چې د کالیفورنیا پوهنتون سان ډیګو لخوا پر مخ وړل کیږي. په ټول ایالت کې د زرو نه ډیر جدید کیمرو نیټورک لوګي لټوي. زیاتره وختونه مخکې لدې چې خلک بیړني لاینونو ته زنګ ووهي اور معلوم کړي،
په ګډه مونږ سترګې او وګونه شو او بیا مونږ دا زمونږ پلیټ فارم د لارې مونږ خلکو ته رپورټونه خپرو.
د واچ ډیوټي یو بل ملګری د میریلند میشته اداره N5 سنسرز دی. د دوی د ځمکې په بنسټ لګېدلې سنسرونه لوګي، تودوخه او د اور نورې نښې معلوموي.
دوی د یو پوزې په سیر دي او دوی په هوا کې د لوګي انډولونه او مختلف کیمیاوي نمونې معلوموي.
د واچ ډیوټي خدمات دویش ایالتونو پورې غځېدلې، ډېر یې په مغربي امریکا کې دي او دا پلان لري چې ټولو ایالتونو ته پراختیا ورکړي. په داسې حال کې چې دوی توجه اورته ده، واچ ډیوټي دا پلان هم لري چې نور طبي پېښې تعقیب کړي لکه ټورنیډو یا د باد ګولا، سمندري طوفان، زلزلې او سونامي.
We want to be that one stop.
منغواړو یو داسې واحد دکان پشان شو چرته چې خلک کولی شي د فشار په وخت کې دا معلومات ترلاسه کړي تر سوچ یو سرچینه ولري چې دا روخانه او لند کړي چې سره واندي.
د میشل کوین لپاره نگین شاه، بی او ای ډیو ټی وی، واشنگتن.
او روسي رپورت هم د پاکستان او پاکستان کې کاروباریان وایي د ژوند بچکون کې د وایانو په بایو کې د 209 واخره تر 300% پورې زیاتوالی راغلی او په مارکیټ کې د دوایانو کمای دي. خو د دوایانو د جوړونکو اتحادیه وایي خرڅونه زیات شوي او حکومت د 15% نه تر 40% پورې په قیمتونو کې د زیاتوالی اجازه ورکړي. نور تفصيل د ریاض حسین پر رپورت کې.
او یا کلن سندرلال سنگ د وینی د فشار ناروغ دی او مارکیټ ته دوای اخستول راغلی. دی وایي زوی هم د مزغو د ناروغۍ دوای خوري او خپل د دوای خرڅونه یې لا نور زیات شوی.
مخکې زما دوای نو خرچه روزانه 120 روپیا او اوس 900 تر چې ویل اوس نه شو ته دا وګوره برما خو نه نشه مغسته مجبوری دا ماشومان یا ماشوم دا هغه د دماغم کمزور راغلی بس بے بے پریشانی دا ہر شب میں گران دا دوائی میں گران دا اوڑو خوراک نہ بوتلے دا نہ ملاوٹ ہم دی گران شیم دی اور ملاوٹ ہم دی بیماریاں بھی ہم بیماریاں پیدا کئی
د دوایانو د جوړونکو اتحادیه وایي د زیاتو خرڅلو لوجه د دوایانو کپنو د ژوند د بچکونکو دوایانو جوړول بند کړي وو چې لوجه په مارکیټ کې د کینسر، ټی بی او زړه د ناروغو دوایانو کموخت راغلی وو. او اوس حکومت کپنو ته د 15 نه تر 40% پورې د قیمتونو د اضافي اجازه ورکړې. نو دې سره به د دوایانو په کموخت قابو بیا موندل شي. کاروباریان وایي په ملک کې د ژوند د بچکونکو دوایانو په شمول په قیمت تونو کې د 200 تر 300% پوری اضافه شوه او کومه دوایانی چې په مارکیټ کې نه ملاويږي د حقیقي قیمتونه په خپل مرزه اخستل کیږي.
پروډیوټان ګورې د 320 نه 900 روپیا تلاړو د 320 نه 920 تلاړو نو لکه دا هو 100% نه 150% دا خو دا پر کم پرسنټ دی په دې او به حساب کتاب کول غواړي دا سه ویلوسیپ چیک اپ سیرپ ٹائپ دے ار ڈی ایس ویلوسیپ ڈی ایس 340 سی ریٹیل او ڈاری پ 540 شو بل پگے پیرانڈال سی ایف ٹیبلٹ دی 500 ڈاری پ 130 روپے پ 100 روپے پ 100 روپے پ تشوا د 100 د 50 نه 100 روپے پ تشوا ایرنے فور گولے پ 65-70 روپے پ تاوا پ 130 روپے پ تشوا
سړینې خایي د ایویل یویستنی بیا د 322 روپې نه 1500 روپې ته زیات شوې. د سینې د ناروغې د شربت بیا د 19 روپې نه 1514 روپې. ګریوینیټ انجکشن د 253 روپې نه 625 روپې او کلریسیټ شربت قیمت د 280 روپې نه 650 روپې ته زیات شوې. د دوایانو د کمنو اتحادیه وایي د دوایانو د جوړولو لپاره 90% خام مال د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي او د ملک دننه د توانای بجلی، گیس او پټرولو د زیاتو بیو لوجه قیمتونو کې زیاتوالی راغلی او د ګرانې لوجه د قیمتونو کمیټي هغوی ته او یا 50% د اضافي اجازه ورکوي. خو سرکاري شمیرې خایي روان کال ګرانی 3% ته راکم شوې او په ملک کې د پاکستانی روپې قیمت مستحکم دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا وی ډیو ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا واز موږ د نن مخصوصان خبری خبرونه شتا سم وړاندې کړله په دې هیله چې د پامړ موږ دې دی تاسو کولای شئ دا خبرونه او همداشان زموږ نور پروګرامونه او رپورټونه د وی ډیو په ویب سټ او همداشان په یوټیوب، فیسبوک او نور سوشل میډیا پلیټ فارمونو باندې هم وګورئ او اوري. نو تاسو په پاک خدای سپارم. علامه مل شاه خښ پولری.